اتبجه شوی درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستاني چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ایزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیه په اوکراین کې له هغه اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبري اژانسته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قومندانانو د پوځي وسایتو د تیلو او لوجستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لوبړنۍ روسیې چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي د پدې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کار وو. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړې. افغانستان ته د هند غنم او نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسی کنید.
گلزمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوروړی بولي.
ځکه به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولنډ صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملاماتوونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلي موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو سوي ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و، د نمونه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډېر ویریدلې، ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان
خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په ښه پال نیسي او وایي ښایي له دې سره په امنیت کې لا ښه والی راسي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
پرون تقریبا لسنیمه بجې وی دوی راغلو کورې ته تلاشی کړ، غوښته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لا غوی سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتیو یا کومي وسلې وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دی ویره او اندېښنه نه لري، ځکه په خبره دا تسویمی عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي، دغه په ضد دي. نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستوي کې خلاص سي او بیا شوب کې لاس لري، په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومنداني وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 M14 امریکایي توپکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومنداني ویندوی عبدالبصیر زابلی ازادي راډیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومنداني مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی، غوښتل چې 8 M16 پاکستان هیواد ته قاچاق چې د مجاهدینو لخوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته له دې مخکې هم له افغانستانه د M14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوي وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپلو زده کړو ته تللی شي، خو د نجونو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمدزی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمدزی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګي والو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
صنف جدا جدا است،
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه عمله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تېرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څېر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنه کړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیاته خوشاله هم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې مې خپل درسو ته پایل وکړو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نورې هم صنفیانې مې هم دې ته ډیره زیاتې خفه وي، خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې دې ته نظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیاته خوشاله هم. کله چې پوهنتون ته لاړم فضا ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه، او زه خوشاله هم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته ولاړې او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا و چې بیروبار نه و. پخوا به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنفونه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي، او د هلکانو ټایم ته دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینې جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړې دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوی حکومت یا اسلامي امارت ویلي وو که جنکیان یا هم ښځې غواړي په ټولنه کې ونډه ولري نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وضع کړی و. د نن ورځې وضعیت هم همداسې و، چا لباس هماغه عادي شانته و په ځان د نورو ورځو، او چا هم حجاب کړی و، او ډېر زیات راحت وي. جنکیانې هم مثلا د ما ملګری هم دي، هغوی وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، خو مقصد موږ درسونه دي. اوسې د هغو نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګورئ؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس له نویو مقرراتو سره د تعلیم عمومي فضا به ستاسو په نظر په راتلونکي کې څه ډول وي؟
که نوی حکومت همداسې خپلو خبرو ته ژمن واوسي، زه راتلونکي ته ډېره زیاته امیدواره او خوشبینه یم، ځکه چې د نن ورځې کوم حالات چې ما ولیدل او زه چې پوهنتون ته لاړم، دا ماته ډېر زیات د خوشحالۍ احساس راکړ. کله چې حکومت سقوط شوی، ما به دا فکر کاوه چې هېڅکله به شاید پوهنتونونه مې بېرته شروع نه سي، یا زه به تل همداسې په کور کې پاتې سم، ځکه چې نشم کولی چې خپلو هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکړم، او شاید ونه توانېږم چې په ټولنه کې ونډه واخلم. د پخوا په شان دا چې نن مې پوهنتونونه شروع سو، دا ماته نوې هیله راکړه چې انشاءالله هر څه به ښه سي، او انشاءالله راتلونکی به ډیر ښه وي، او انشاءالله چې زده کړې به همداسې پایداره پاتې سي.
د کابل پوهنتون یوه محصله زرمینه دولتزی وه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږۍ د کمیټې را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشری به د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بده اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو ننګرهار ته ورسېده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هرکلی وکړ.
د دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوی هغه رسیدلی دی.
هند مرسته ډیره موده مخکې اعلان کړې و خو پاکستان څوونه مخکې لخپلې خاوري د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړي او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی، د هغوی طرزونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګند کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از اون هنرمندای لنیکا مرغزه هم له هنرمندان یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کاله مخکې راته ډالې کړل او ماته د نیکمرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دیته ورکړی و.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ما ته راکړي که نه. یو ډول زړه نازړه وو. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانه دلبره. مجبورې دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې
وجه کې د خیر می درونه چې په مرشی مختم
پرونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه. ز اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم وړاندې به واوري چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغي پر زیاتې دوه اندېښنه خوده لیده. په نورستان کې وستونځي چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونځي سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. په اورسکان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د اورسکان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر دې شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د امرینو ځنې پیخي هم ثبت کړی دي. نور په دې رپورت کې
په اورسکان ولایت کې روغتیا پالان وایي دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده. چله مې له ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خوا څخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اورسکان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کرونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شلو سختر دي شپوري د مریضان چې ماشومان راوړل کیږي په دې کې د شری مریضان دي. دوه علته کېدلای شي. یو دا چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت دی، هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای، ځکه په همسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی. روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسیدلی. یو علاقه دا دی
ښاغلي وطنوال ویل کچېری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغۍ د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو ویرستا چې بشری ناورین به رامنځته شي. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر سره کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطې د شری یا سرخکانو ناروغۍ لامل په تیرو دوه میاشتو کې 155 ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نورې ناروغۍ پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دی. دا وارد چې شپږ وټاکه لري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغۍ اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناسته ده، ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاسه ورکړی دي او د شدیدې تبي له امله په ژړا دي. یو شمېر هغه میندې او پلرونه چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې د درملنې په موخه راوړي، دا مني چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته یې پاملرنه نه وکړې او د شری واکسین یې نه ورکړي. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمېر نور ماشومان هم د شری په ناروغۍ اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار ده چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر کلي ورورسوي.
بس دې بولې چې دا
غنی ولی دی وس نورال تمرا ولی دی وس دبا ورک وای تا خبر صاحب غزی ته ولا کر غلی مش په ادر کې پراتو یو نو مش په شپه موږ ستا غوړم چې واښ نه مار کی کوم کم زرو جاو دلته په شپخانه کې پلټنه و جاب دلته موږ اوسوای چې خدای او بده دوا پوګه سیاست مکه چې دار مغرور غزی او صاحب دې شو بل ماشمان باندې ساتيره
بل او تب مې د تب سر مې خو دې سر مې خو دې زاب سن سکوس خلم پر اله امید امید پټ مو کی ابل ابل دا کلی کې مشتنه وګړو ول دا داګه د تپسول بل ا دوه نه ماشام ول دوه سار ول دوه غرمه ول بس بخانه د غلی خواران مساجي چا چرګ ورته خرڅ کړي چا ورور جانې پور تو کې چا سلام ورته خلاص بینست اوسره چې خدای په کلام کې د ماشام چا ول د نوري بل ام دا لاس دوه اس کسر روان کړم دوه واسته نو موږ وای چې دا چې موږ هم خوړل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوې ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به دغه ستونزه هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځې چې زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم، یو دفتر لکه ورته کړم بل دفتر لورته ما نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بي سیم په باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بيخنه لري، افغان ټلیګرام دی هغه هم نت نه لري. پرسن هډه مودې ته خراب دي، خپل کار نه کوي. د همدې وجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړو پوسنو ته اپلای وکي یا اسناد جمع کړي چې کدلته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بيخي. حتی د شپې تر یو لږ وروسته موږ هم کله منتظر شو هم
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي له امله نشي لیږلی، او همدا وجه ده چې کارونه یې د خنډ او ځنډ سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کولو غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ ذره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډېر دي، موږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي، او تلې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې یا د ستونزه ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوې لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې به ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې به د جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نیټ په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې 6 کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل انشاءالله د نیټ حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بله پروژه هم لرو چې نورګرام کتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي. ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت له کموالي او نشټوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړې، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څو به یې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه وی ترامات یومن عبدالله د لغمان ولایت مال طالبان ورونو زاد درخواست بدلی مشران و وزیران صاحبان و رئیس وزران لغمان ولایت کې د استیناف محکمې قاضی چې کمه ده د دې ځای کې د خلکو حق دې کې ناقه کړل به پیسې چې چا ډېرې ورکړلې بس خلکو اتیا کلنې سل کلنې آبادیانې ونې او ځنګلات پکې ولاړ دي دې سر چا سر روپۍ بس هغه ورکوي یا بل ته ډېر عدالات یې شروع کړی دی لپاره دا دې بدل کړي
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د آزادی رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420223248.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتي.